السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ست خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط پړه چې سیمه ایز چارواکو تایید کړی چې نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلی ده په وروستي حال په اړه در سره وروستي معلومات او رپورټونه شریکو دغه راس په کندوز کې د روان تاوتریخوالي موضوع هم سرو او دا هم اوري چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ترکیه او امریکا موافقه کړې ده چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي د بحرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې دغلته دوه پولیس وژل شوي دي خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جاري پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي بشپړ خبرونه واورئ د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنو یې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سلو څلور څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څه باندې څلور زره اته سوه بېلابېلې پروژې بشپړې کړې دي نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
وزارت یا انکشافتیات در جریان شش ماه اول 4809 پروژه به هزینه 144 میلیون و 150 هزار دلار در 34 ولایت کشور تطبیق کرده است
هغه زیاته کړه یاد وزارت توانیدلې چې د مالي کال په دوه وروبو کې خپله نه څلوېښت فیصده پراختیایي بودیجه هم مصرف کړي او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جعلي پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي د دغه ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل پرون ناوخته رسنیو ته ویلي چې له دغو کسانو څخه زیاته اندازه جعلي افغانۍ او کلدارې ترلاسه شوي دي ویل کیږي له دغو کسانو څخه یو میل کلشنکوف هم ترلاسه شوی دی دا ول تر دې مهاله د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ
ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي له دې اقدام سره به د سوریې زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لار به بنده سي چې د دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي د ترکیه لخوا د تیرې اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیې له خاورې به حملې وکولای سي اوس به دا هوایي بمباری زیاتې سي د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیې ترمنځ موافقه تر اوسه آخري پړاو ته نه ده رسېدلې د یوه چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکي کسانو لپاره چې له جګړې تېښتي دلته یو خوندی ځای ورته جوړ سي ک دا ځای له وسلوالو تصفیه سي شاوخوا یو سلو یو اشاریه اته میلیونه د سوریه هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه کې دي. د ترکیه د انرژي وزیر تانر یلدز وایي د طبیعي ګازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی. یلدز وویل پر کورد یاغیانو شک کېږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د ګازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی، خو دا څرګنده نه ده چې د ګاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی. پی کی کی تېره اونۍ وویل چې له ترکیې سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسېد چې ترکیې هوایي بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نښه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامه په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بېلابېلو وختونو کې نښتې سوي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوې چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چاودې دونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنی چار وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بې بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پوری کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. د شنبې په ورځ بحرین په تهران کې خپل سفیر بیرته ور وغوښت څو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهرې ته د راتلونکې یک شنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یک شنبې په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری پرون ته د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو څو د انسانانو د قاچاقبرانو د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي او د هغو وګړو ساتنه وکړي چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت لري. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د سرپل د کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به عملیات وکړي. په کندوز کې هم د تاوتریخوالي رپورټونه رسیږي او دا هم اوري چې د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر بیا ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي چارو خبرې وکړي.
د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد او د سیمباکس درې دستګاوې نیولې دي. په روانه خپرونه کې د انسانانو د قاچاق په اړه هم اوري او دا هم اوري چې په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کېږي او د ژوند اړتیاو مجبوره کړي دي چې له ښوونځي څخه لرې پاتې شي.
د دوی په لارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاره کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشوم هم د دوی په ستان کې کار وکړي.
دا نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوسه بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د سرپل او ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته ورغلې. همداسې به د کابل په سټوډیو کې زما همکار اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه دا چې کابل کې امنیتي مقامات او امنیتي ارګانونه څه وایي، وروستي معلومات څه دي؟
ډېره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. کوم معلومات چې موږ له ساحې نه لرو، لا هم د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه ولسوالۍ نن سهار وختي سقوط وکړ. د سرپل د امنیه قمندان محمد آصف جبارخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې درې ورځې امنیتي ځواکونو مقامات وکړ، خو بل اخره نن سهار دې ته اړ شول چې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو ته پرېږدي. ښه ده چې په دې برخه کې د سرپل د امنیه قمندان محمد آصف جبارخیل لاندې خبرې واورو. د ایوی له دوه درې ورځې مقامات وروسته ولسوالۍ سقوط وکړ. اوس د طالبانو په لاس کې ده. زموږ کسانو د سیاحت خوا ته عقب نشینی کړې ده. د میراغا په نوم د پولیسو قمندان له اتلس پولیسو سره لا درک دی. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم هم وویل چې ولسوالۍ سقوط کړي او دای د ولسوالۍ د سقوط لامل دا ښیي چې د کابل نه دوی ته په وخت مرسته ونه رسیدله. ښاغلی خرم وایي چې له څو ورځو راهیسې د پرسنیو کې او هلته د سرپل محلي چارواکو ته، دغه راز د کابل چارواکو ته دا خبرداری ورکړی و چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده، خو دای وایي چې تر اوسه ورته د مرکز له خوا نه مرسته نه ده رسیدلې. موږ دلته د کورنیو چارو او دفاع وزارت ویاندویانو سره خبرې وکړې. دوی له غرمې مخکې په دې اړه څه ونه ویل او ویلي چې له ماسپښین وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وضاحت ورکړي. باید ووایم چې همدا مهال چې موږ خبرې کوو، د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري په یو خبري کانفرنس کې مصروف دی او وروسته به معلومه شي چې دفاع وزارت د دغه پیښې په اړه باندې څه وایي. خو د ولسوالۍ د سقوط خبره څه نوې نه ده. له دې مخکې د بدخشان ولسوالۍ او دغه راس په کندوز، غزنی او بادغیس کې هم ځینې ولسوالۍ سوال مخالفت. ډېره مننه
اسدالله الدین.
او دا هغه څه دي چې د
ډېره زیاته مننه دوستانو اسدالله الدین چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ سرپل کې د هغې د سقوط پړی په کابل کې د امنیتي چارواکو د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. همدا شیبه په سیمه کې زموږ خبریال عالم رحمانیار را سره تلیفون په لیکه کې دی. رحمانیار صاحب، تاسو له نږدې وضعیت سره اوس په کوهستاناتو کې یا د کوهستاناتو د نیولو لپاره آیا عملیات پیل شوي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟ نږدې حالت څه دی؟
روز اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل خبر داد که ولسوالی کوهستانات سرپل سقوط کرده و مسئولان امنیتی هم را تایید کردن. لحظات مسئولی ولایت سرپل تا یک نشست جلسه کردن که به خاطر تفکیری دوباره مناطق از دست رفته، اما تا حالا نادفته مسئولان امنیتی به خاطر پاکسازی
بله فکر کو چې خاغلی رحمانیار سره زمونږ تلیفونی تماس قطع شوی دی او یا هم په اړیکه کې څه ستونزه موجوده ده. د نوموړي د خبرونو چې څومره پوه شو، هغه دا دی چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. موږ هڅه کوو چې په روانه خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو یا د دفاع چارو وزارت له کوم مقام سره یا ویاندویانو سره په تماس کې شو، تر څو په وروستیو کې د ولسوالیو د سقوطونو په اړه او دا چې ولې امنیتي امنیتی ځواکونه پر وخت مرسته نشي رسولی په دې اړه ورسره وغږیږو. اخوا په کندوز کې د خان آباد ولسوالۍ څخه ځینې رپورټونه وایي چې دغلته هم د دولت د وسلواله مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. همدا شېبه له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، اول دا راته وایي چې په خان آباد کې جنگ واقع په هماغه اندازه دی لکه په چاردری او نورو ولسوالیو کې چې و.
سلام تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته. له تېرې شپې راهیسې وسلوالو مخالفانو د کندوز د شیرچي ولسوالۍ له استقامت څخه د خان آباد ولسوالۍ په اقتاش سیمې باندې پراخ بریدونه ترسره کړي وو، چې په دغه سیمه کې اکثره غیر مسؤول وسلوال اوسېږي. د خان آباد ولسوالۍ اسلام میری ویلي چې غیر مسؤول وسلوالو له دې سیمې څخه تر شا تګ کړی. اوس مهال د اقتاش سیمه مکمله د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده او دغه سیمه چې د خان آباد مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري. میری دا وویل چې د جګړې له کبله سلګونه کورونه بې ځای شوي دي، څوک تخار بندور ته روان دي او څوک کندوز خواته.
ډېره زیاته مننه. اخوا به د نورو ولسوالیو وضعیت په کندوز کې څه ډول دی؟ یعنی حالات هماغه شان دي لکه څه مو د مخکې شو که اوس هلته امنیتي ځواکونو کنټرول اخیستی؟
اوس مهال د شرچی ولسوالۍ لا تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. همدارنګه په قلعهزال کې هم جګړه دوام لري، چې هلته هم ویل کېږي د 3 کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي او د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له د افغان ځواکونو سره د نورو وسلوالو مخالفین پکې اوسي. او همدارنګه د کندوز مرکز ته اړوند نږدې سیمو کې هم دلته هم ویل کېږي چې چقرکچلاق او دا سیمې هم وسلوالو مخالفینو نیولي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل آریانو چې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر خبرې اترې پیل شوې او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو بحث کړی دی. له ښاغلي غورسنګ سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې.
یعنی د جولای د میاشتې پر 8مه پیل شوې دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې مړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې ترڅنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د امنیتي برخه کې په ځانګړې توګه څه ژمنې کړي دي؟ ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. ترڅنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پاله چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکاریو باندې هم خبرې شوي دي؟ سرحدي همکاري له ازبکستان سره څومره مهم دي او که چیرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه هیوادونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو له ډیرو مهمو اولویتونو څخه دی. تبیده د ازبکستان هیواد سره موږ ګډه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو لپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی او دا له امنیتي لحاظه خورا ډیر ارزښت لري. هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترک همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
بله غورځنګ صاحب، روسۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دی؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلا تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بهرني سیاست یوه ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
واموریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغې هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نور بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. په دې اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ څرګندونې اورېدې. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي او په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې واورئ. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په جواب کې ویلی ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کېږي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړې توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در
مرزهای افغانستان یک سخت تدابیر لرو، څو ټول هغه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپېژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کومه ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ د دغه ځوانانو او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. ښاغلی دانش وایي تېر کال یې څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان یې خپلو کورونو ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 خپور سو راغلی چې په افغانستان کې دننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق شوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لېږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کېږي. په راپور کې دا هم راغلی چې یو شمېر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم شوې چې د یو شمېر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللې او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلی بدر دغه راز وایي تر هغو چې په افغانستان کې ناامني وي او دولت پر ټولو سیمو پوره حاکمیت ټینګ نه کړي، نو د ناوړه اهدافو لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد او د سیم کارتونو دستګاوي چې مخابراتي غلاوې کولې نیولې دي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د سه شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نشه یي توکو پر ضد دوی ځواکونو په تیرو 44 ساعتونو کې 130 کیلوګرامه نشه یي توکي او عاملین نیولې دي.
امنیه پولیسو په تیرو 44 ساعتونو کې د څلورو بیلو عملیاتو په ترڅ کې 130 کیلوګرامه مخدره توکي چې هغه چرس دي د دوه نفرو عاملینو او یو ورته د مازدا موټر سره د سرخرود په ساحه کې کشف او نیولې دي.
نوموړي وویل چې دوی د کشفي راپور پر اساس د سرخود ولسوالۍ کې د سیمباکس هغه دستګاوي چې مخابراتي غلاوې کولې له عاملینو سره یو ځای نیولې چې اوس ترې پلټنې روانې دي.
زموږ د سرخود ولسوالۍ پولیسو درې دستګاوي د سیمباکس چې د هغه څخه دوی کولای سو د روشن امتحان او نورو مخابراتي دستګاوو څخه پیسې وکولای سي خپل ځان ته کمایي کې هغه د درو بکسونو او د درو دستګاوو سره د عاملینو سره یو ځای نیولې دي.
دغه دستګاوي نه یوازې د مخابراتي غلاو لپاره کارول کیږي بلکې د سیمې استخبارات هم کولای شي چې د دې دستګاوو له لارې د خلکو ټلیفوني اړیکې تعقیب کړي. د یو بل خبر له مخې امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې تیره شپه د دوی خاصو ځواکونو د چپرهار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه سرګروپان وژلي او شپږ تنه نور وسلوالې ژوندي نیولي. یادې وسلوالې ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کندهار ولایت کې په ماشومانو درانه کارونه کې یو د ژوند اړتیاو مجبور کړی دی چې د ښوونځي او تعلیم له نعمته محرومه پاتې شي. په عین حال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون چارواکو هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخت اندېښنه ښودلې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د بیکاری له امله د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو کلونو په پرتله یې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مسول شمس الدین تنویر وایي چې د تیرې وکال درایسي په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو له امله د بیکاری کچه لوړه شوې او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب شوی. د نموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سش کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل شوي چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډیر اغېز کړی دي. یعنې د دوی پلارونه، د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي. یو څه ناسب باید ولري نه، دا یو لوی ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وایي چې د کورنۍ غړي د ډیر مودې راهیسي بیکاره دي او یا هم په چاودنو کې وژل شوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې مور سوی دي او موږ په کور کې د خدای یو نه لرو، موږ مزدوري هم په دې ځای کې مزدوري هم نو څه وکړم چې پیسې به کم وکړو.
په دغه کار کوم پلان به کار دي، په کور کې نهسته پلان به کار دي، مکتبونه به کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
ا مسکینان یو پلان مې نه جوړې دي، کار نشي کولای، پیراټولو موږ د دولت سره غوښتنې او سمه مرسته دې راسره وکړو.
په درنو کارونو وخت دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینی برابر کړي ترڅو دوی خپل زده کړې وکړي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ترکیه او امریکا موافقه کړې ده چې د سوریې هغه سیمه به چې د ترکیې سوریې پر پوله پرتې دي د اسلامي دولت د وسلوالو څخه پاکې وي او دغلته به د سوریې د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. اجمل ان پر رپورټ لري.
د اوباما د ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیې سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پر امن سکولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا محل د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څخه کم 2 میلیونو کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا محل په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یو خوندې سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندې سیمې ته کډوال ورتلی شي، خو د عملیاتو هدف دا نه دی، بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدراعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د مځکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. تباسونه په داسې حال کې دي چې ترکیې په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تېره اونۍ د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالو ډلې پر مورچلو بمباری وکړي.
وامریدل چې امریکا او ترکیه موافقه کړې ده چې د سوریې هغه سیمې به چې د ترکیې په پوله پرتې دي له داعش څخه پاکوي. دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ له سیمې بې ځایه سوي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جعلي پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د بهرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شي اکثریت سیمه کې سوې ده. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي د طبي غازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې له خوا تر حمله لاندې راغلی دی. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرمخ خپور سو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی.
اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی اورو.
د غور ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې د غنمو د یوې سیرمی یا سیلو د جوړېدو کار بشپړ شو. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی اسدی رډیو ته ویل چې د غنمو دغه سیرمه په 2000 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې چې د 15000 ټنو غنمو د سیرمه کېدو ظرفیت لري. د زیاته کړه دغه سیلو یوازې د غنمو د ساتلو لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د 28 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې سلګونه کورنۍ د اقتصادي ستونزو او خوراکي موادو د نشتوالي له امله له غور څخه لویدیځو ولایتونو په ځانګړې توګه هرات ته کډه شوې دي. په هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شو. د دې نندارتون جوړونکي روبینا عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 13 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي دي. د میرمن عثماني په خبره د دې نندارتون هدف د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه او دې ولایت ته د بهرنیو هیوادونو نه د ورته صنایعو وارداتو مخنیوی دی. دې زیاته کړه چې په هرات ولایت کې ښځینه سوداګري له حکومت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دي د بهرنیو صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانیو د جالي بانک نوټونو د خپرولو په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنی قومندان نبی جان ملاخیل تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې له یادو کسانو څخه یې په زیاته اندازه جالي افغانۍ او پاکستانی کالداري ترلاسه کړې دي. ملاخیل زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو اصلي مرکز کویټه وو او په هلمند کې د جالي بانک نوټونو په وسیله له خلکو پیسې غلا کولې. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې خلک له جالي بانک نوټونو څخه شکایت کوي او وایي چې جالي بانک نوټونه د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 13 پوله، د سعودي او ریال شپاړه صفخانی زر ایرانی تومان اتل صفخانی شپېته پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 1590 افغانۍ بدلیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د ایت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونې ته وویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړی او دی وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او دی اوس مهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم. پر ما ماین پټاو شو ماین را باندې پټاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم. ما ډېر مصرفونه وکړه په ځان د وایې مې وکړلې ما سره چا کومک نه وکړه. یب تا په کابل کې ما ته 1,00,000 روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللې یم او بیا د لشکرګاه کې شل زره افغانۍ راکړلې. هغه شل زره افغانۍ بس تاسو مختمجدي نه وګرځولې. نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي. اوس ما ته مختمجدین وایي د جان ملاخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکوو. نو زه څه وکړم زما پای څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته مین در باندې والوت؟
ما لسه خپل کلي کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړې ده. هلته مین وولم یو بل قمندان را سره و هغه شهید شو زما زه په سترګو ړوند کړم.
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟ معاش دې څومره و؟
معاش مې 1,500 افغانۍ.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره معاش درکړو؟ څو میاشتې معاش درکړو؟
معاش تر اوسه پورې راکوي اوس غنې درکوم نو زه اوس څه وکړم؟
څومره وخت کېږي چې معاش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي؟ د هلمند د امنی قمندان وایي چې معاش نه درکوم. ولې تا داسې د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړي؟
یا نه دي مې جوړ کړی. زه 2,000 روپۍ نه لرم چې زه اصلاح شم یا کابل ته ولاړ شم یا سیل ولاړ شم. هغه اسناد زه جوړ کړم په دفترګاه کې جوړ کړم یا کابل ته ولاړ شم زه پسې جوړ کړم څنګه ولاړ شم.
نبی جان ملاخیل درته ویلي چې معاش نه درکوم؟
وا نبی جان ملاخیل متمیز ځینو ته ویلي چې معاش نه در معاش ته وایه مالا ده ته وایه معاش نه درکوو ته کاوسي ته ځان واړو. زه به غواړم څه سره کړم کاوسي ته ځان واړو. نو زه دومره پیسې نه لرم چې زه ولاړ شم کابل ته. زه صفایا تیاریان یم زه دا مالونه لرم تیاریان یم زه فکر یم چې فکر وکړم د بلې خوار یم. زه څه وکړم په دغه دولت کې دغه جوړ څه وایم زه کوم پروبلم لارو
واړه لري ماشومان؟
وا یو لور یو زی یو ماینه دی یو خپل یم.
تا خپل نبی جان ملاخیل لیدلې یا د هلمند د امنی قمندان؟ اوس څه غواړې ته؟ څه غواړې د حکومت نه؟
زه د حکومت نه دا غواړم چې ما ته زما معاش راشي یا زما سره دوغنه کومک وکړي چې ما ته زما تکاوسي ته ور واړي او دوغنه پیسې ما ته راکړي چې زه کابل ته په ولاړ شم زما مصرف شي. نو زه د کلي خواکم زه د فکر نه یم چې فکر وکړم. یو بل سړی راشي پر ما 1,00,000 روپۍ ډالان وسم باندې دي دوه درې مانه مځکه هلته په سنګین کې لرم په بوستانزو په کلي کې هغه طالبانو هلته ګرځولې ده فایده در به کلي ځکه د جن ور کوم.
اوس په قندار کې څه کوې؟ ولې قندار ته راغلې؟
راماجر یو خو د هغه ځای راماجر طالبان دي. اوس په سنګین طالبان دي زه اوس راماجر یو.
په سنګین ولسوالۍ کې
وو د سنګین ولسوالۍ کې طالبان دي مجر د پکن پار پکن پارو کې پراتی هغه یو راتوای بار سبل وای سره کم سبل وای سره کم سر مونږ خلاص دي و دغه پکن والے کې پراتی مونږ خلاص کوم نه پیژنو
مونږ د غستون ز د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره تر حق له یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وای چې د ماین پی وی چاودنه کې دا ټپی شوی پاغي چاودنه کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وای طالبانو مختار ورکړی ځمکه د دې د اغه غنم چې کاری د پزمکو کې اغه نه ورکه یو دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی دا وای چې تاسو ته نشي رسیدلې ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطه شوې تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اول دې دی راشي که چېرې دی دې سنګین په محلي پولیسو کې سخت راجستر وي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کناسي موږ لرو هغه به سره دې په اختیار کې ورکړو په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټوله ثابته نه ده چې دی په واکشم سنګین کې عسکر ده که نه ده دی د خپل اسناد راوړي دی د خپل رجوع کې خپله مراجعه دې وکړي دلته موږ ټول د هغوی په خدمت کې یو
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثره هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کښې امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کښې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې ورسره وینو ملاقاتونه کوو نو دی محمد څنګه نشي راتللی که واقع هم دی عسکر وي او دی دغه مشکل ولري مته په هره لحظه راتله چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي ماته د کندهار نه دوه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښته خوا باندې ښته یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وي کندهار کښې اوسېږي دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه نو چې هر څوک را شي دوی مشکل د هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي هېڅ نوه مشکل به نه وي دا د یو بانه داسې کړې ده دا غواړي چې مثلا رسنیو کښې دا خبره پخش کړي ولې د حقیقت نه لرې خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس خدای مه کړه په یوه پېښه پې کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده دا وایي چې حتی زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه ده
داسې دا خوري چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کښې مثلا په انجران د وظیفه کښې دوی معیوبه کېږي هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي دا اسناد دي کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي وخت چې کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کښې یا مثلا په شپږو میاشتو کښې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د مقاعدینو د ریاست لخوا نه نو مشکل نشته داسې دی رسېدګي نه شي کولی هغه په دوه پړاو لري ولې دومره خلک دلهاو خلک چې رسېدګي کوي نه پوهېږي چې دی ولې رسېدګي نه کوي
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرمه د کره او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کښې هغه په پرا او په افغانستان کښې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومېږي داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا ده ته د پېنځه سوه روپیو یا پېنځه سوه افغانیو مشکل د ده ته واکړي او دی د خپلې کرا وکړي خو دا د ده بانې دي غواړي چې خبره رسنیو کښې رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار پسې نه ګرځي
دوی څه وخت در شي یو وخت داسې تعینولی شي
هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي دا اوس ما په دفتر کښې پېنځه ویشت نفر نه زیات دفتر کښې دا اوس راسره ناست شي تر راووتم تا تلفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي هېڅ نوه موانع وجود نه لري هېڅ نوه مشکل وجود نه لري د سلهاو خلک کارونه په ورځ کښې کوو د یو د محمد څنګه نه کېږي
صحیح دی ملاخیل صاحب ډېره مننه کور ودان خدای په امان ورځ هم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دیدن منی
آزادی په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې. آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او سوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودیدي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمېر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې هم شته چې وروسته به یې واوري. لومړی د سولې خبرو په اړه ستاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام ورسېږي. بعد سلام زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشي. په دې کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن من چې وکړي د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې پر هغه باندې سل وکړي. که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کوم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي. همدا هغه داسې نه چې بیا د غربي هغه کوم قانون چې دي هغه ورمخته کوي چې باید د هغو قوانینو پاملرنه کېدي نه کوي. غربي قانون ته دې توجه نه کوي. باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وشي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو نه شي. وسلام.
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی د افغانستان د اوریدلي ولس ته او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته. زما دا خواهش دی د افغانستان حکومت خوا نه د سولې شورا بالکل قطعي ختمه کړي. میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دېخوا یول او د پاکستان او د چین نه دي نو بالکل تېر شي. په سوله کوي طالب څه دي وکړي په افغانستان کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي چې د دې دوو ځایو نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنګ روان دی کار شروع شوی دی دغه چې بدخشان کې جنگ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټاکي او د چغنین او دلان. زما دا خواهش دی زر تر زره دې قبول من کې شي فلا تاسو سبق لا شئ. دغه د جنګونو لپاره طرف کې جنگ روان دی. زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسېږي نو ته وسلې رسېږي او په تش لاس باندې جنګېږي. زما دا خواهش دی د سولې شورا دې بالکل قطعي صورت سره ختمه کړي. میلیاردونو ډالر دې غر کا تباه برباد کړه. پوره کښل پنځه نفر زما افغانان شهیدان کېږي کو اردو ده کو پولیس ده کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه نه سولې شورا نه بالکل تیر شي. سولې شورا باندې به څوک هم د الله کړل. سولې شورا ده سولې شورا ده ورځ چې افغانستان کې شل دېرش نفر مري دي باندې سولې شورا باندې به څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کړن راوړي. دا اوس نن سهار جنګ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې د دې نو تیر شي. زما دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. عرفان الله عدلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره زر څه سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي چې حالات بېخي خراب دي او خلک ډېر مشکلاتو کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم. عبدالباری خبره کوم. زه د زموږ په برای کې د زموږ په بلابله کې د زموږ په شروط کې په دې پر اروت کې ورځ تر بلې اوزه خرابېږي. جنګونه ډېر شوي دي. ملکي کسان قرآن چې ډنکېږي نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کډو دي هغه دي بعضې ایران ته غورځي بعضې پاکستان ته غورځي بعضې سهارو ته غورځي. نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړه وکړي. خداو د قرآن وروي ته وګورئ مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سیوائی ہے صرف بھینی صاحب بل سیوائی کماندان آتا ہے بلے خبر رکھے ادھر کا رقم خدا افغانستان سے باو برباد سے قسم خدائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. صاحب شاہ بخیر. زادی رادیو تا پیغام پرتا ما چی دا مربکن نہ کنا کدا کم کی سبیت پر دعوت وطن والو باندې دا تکان ونه کی او موږ د طالبان سم دا خواهش کړو چې راسې خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني. بس ډېره مننه ستاسو.
السلام علیکم. من پیغام از ازادی رادیو ته دغه دی چې د طالبانو سره سوله حکومت سوله وکړي، مسلمانان په ازاد دي، خلک ډېر په تنګ راغلي دي. بس دغه د هر چا خبره چې په غوږ باندې نه مسکر سړی د خپلو ځانو په کور کښې ناست یم، خبره وکړي خلک سره خوا به دی یا بله به دی. سلامت وځي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر مې دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړۍ لپاره له دغسې کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راضي کېږي، او څه نا څه داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړي دي، نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوقو په هغه شرعي اندازه کښې دي د شرعو حقوقو د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کښې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته سي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي، او اولس به هم په آرام وي. نو او دا اولس نه غواړي چې د دوی قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل سي. البته د خارجو ممالکو دپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کښې باید داسې قانون جاري سي چې د افغانستان اولس یې وغواړي، او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لېواله دي، شرعي قانون ته تږي دي، او یوازې په شرعي قانون کښې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کښې امنیت ده چې د دنیا په ټولو ممالکو کښې که وګورئ په یو ځای کښې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوستیا یې په هغو کښې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم. زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه ستاسې سره خبره کوم. تاسې او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې که چېرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کښې نافذ وي او غربیان په افغانستان کښې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ راغلی ورته وایو. او که چېرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کښې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کښې اورو چې د پنجشنبې په ورځ د چین په ولایت کښې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم تر خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل تر قدرت تېر نه شي، دا سوله راتلونکی نه ده. او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم، دونه ته غواړې، دونه تا ته نه در کوم، دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربند نه دی سوی په افغانستان کښې، په سلو کښې 90% جنګ روان دی په ولایتو کښې، ولسوالۍ ته تعجب لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربند اعلان شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط پر کښېږدي چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په د داعشو دغه نورو ډلو ټپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ټپلې هم د دوی د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چې هر څومره خلک ورسره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نور د لوټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ له مخالفین ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړېدلي دي، دا ډېر خرګي افغانان کړي دي.
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. اوس به هم ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پرې ایښی دي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بېلابېلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم ستاسو خپل پیغامونه.
غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نه زما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ سره پېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي. مطلب نور سامانونه معنا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل مستیله چې مسلې خلک یو ژوند زندگی مو ډیره سره خراب ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډیره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندگی مو سم شي. حکومت مو نارامه وري، تعلیم مو نارامه وري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو. خو زه عمر سره بیزاره دي. وسلام دغه مخبره ده. خدای ما سره مؤمن نو ډیره شد.
السلام علیکم. زنه کې بلاد خوش ورځ سخر اسره په تماس کې موږ د مسخر ولسوالۍ کې سمونیت نشته ورډ راشي. مسوی په خلک مونږه عملیات وکړ دا دیونه وای مره په عملیات څخه چې وینه باسه د سوړی کاله چې څه په وږي د پندش په لاس په وته به په لاس او طالبان او ګرد سوړی نه ګرد به په سوړی نه نشو ته یو چې موږ دوه په لاس چل تک پاتې دی ملي امنیت ملي تک پاتې دی بس د سوړی نه شروع تل ټول سوړی کې بند کړی دی بس شکی او تل غوړې دی په سرونه طالبان په غرور ورته ناس په ورخ دی د سوړی نه راتل نه شي مخ د طالبان الله سره ډیر سخت عذاب یو مونږ ته په ټول سر وخت څخه د هیله د خو سرات مسخر سوالای کې سر عملیات او ترڅو زه ته د مخالفین منځه شي. سلام وملش.
بلې السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام د پریژمه د قندار د نشول سوالي څخه تاسو په نشول سوالي کې د امیرختیا وزرا سره موږ د غوښتنه ده چې از موږ په سوالي کې د خصان د نشول سوالي کې کارن دي سیم کلینیک نه ساغه کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره په شخصي درملتنو کې خرڅي. امر د غشتنه خاغري پیروزالدین پیروز سره وزیر د سیټمی چې د امر ول سوالي ته پامنه کې ډیر د امر ول سوالي د روغتیا د دغه سبه برخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه در رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ د غیله د اشرف غنی سره چورور ځان ترموز د ډیره نش پیری چلاري بندې ترموز کده حکومت په سایه کې حکومت بند کړي کده طالب په سایه کې خو طالب لاړې بند کړي. خو نو موږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې فشار وو. موږ د دغه حکومت دا خوښتونه دي چې د لاړې ولې موږ نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه ولس لار باندې ده. نو دا لار موږ غواړو چې موږ تخلاص شي. السلام علیکم.
محترم ورور په دې هیله چې تاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترم و تاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي. لکه چې په تېرو خبرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله یا په بل هر دلیل چې وي ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي. یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرې سوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله ناکله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي. نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي د امکان تر حده هڅه او کوښښ کوم چې خپور یې کړم. او د ازادي اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړ ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو ورسو. د خبرونې په پای کې یو غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې را سره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بله هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.